السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله اوس له هغه څه زیاته راپور شوې چې تېره ورځ یادونه شوې وه. سبا د افغانستان په اړه د جنوا دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پیلېږي. د دغه کنفرانس د اهمیت په اړه درته وایو. پرونی ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړی. مخکلی دی چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په سلګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې اعتراضي لاریون وکړ. په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. پرون له شلو زیات راکټونه د کابل له دوو سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې ځایونو په شمول د دې ښار اړوند په څو حوزو کې ولګېدل. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې لس تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له 50 زیات نور ټپیان شوي دي.
10 تن از همسنهای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است.
ښاغلی آریان وویل تر اوسه د دغو بریدونو عاملان نه دي نیول شوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. په عین حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل ښار د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی ویلي دي دغو بریدونو عاملان به ونیسي. هغه دا خبره نن د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره تر غونډې وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. د دغو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. نن هم کابل د دو چاودنو شاهدو چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. دواړه چاودنې د مقناطیسي بمونو وې. ټاکل شوی چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی ستر مرستندوی کنفرانس جوړ شي. په دغه کنفرانس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندوی سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي تر ډیره په آنلاین بڼه ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالي وزیران حنیف اتمر او عبدالهادي ارغندیوال په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون له کابل حرکت کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کیږي چې نړیوال به د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیارډونو ډالرو د مرستې ژمنې وکړي. له افغانستان سره دغه نړیوال مرستندوی کنفرانس داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم غواړي خپل زیات شمېر سرتیري د روان کال د جنوري تر نیمایي له دې هېواده وباسي. د کاپیسا چارواکي وایي دوه ښځینه پولیس نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ټپیانې شوي. د کاپیسا د امنیې قوماندانې ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دوی د امنیې قوماندانۍ دغه پولیسو چې په یو ورکشا کې سپرې وې نن سهار د کوهستان د دوهمې حصې په ولسوالۍ کې پرې ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې. چارواکو د دواړو پولیسو روغتیایي وضعیت د ډاډول بللی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په پکتیا کې تیره شپه یو نوی جوړه زوم او نامې د واده په لومړۍ شپه د ګازو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته دغه پېښې په اړه وویل.
تیره شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط په سیمه کې نجیب الله وطنمل چې اصل کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د واده په لومړۍ شپه زوم او ناوې دواړه د ګازي بخارۍ د بېغورۍ له امله دواړه دوی متاسفانه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
لسمه د ازادي راډیو خبریال وایي له دې مخکې د احمد ابا ولسوالۍ کې هم ورته پېښه شوې وه او دو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د ولیزاده په وینا د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به په سیمه کې واوره وریږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په سلګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په څلورمه لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدیر جعفاروف د یو لړ مانورونو له مخې د صدر اعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی. نننۍ مظاهرې په دې هیواد کې د راپورته شوي سیاسي بحران یوه بله بېلګه ده. جعفاروف پر اتلونکي پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایه سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یوه ارګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. په اروپا کې د کورونا وایروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه شته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به راتلونکې اونۍ د کورونا وبا د وضعیت په اړه ملت ته وینا وکړي او ممکن په خپل هیواد کې یو شمېر بندیزونه چې د اکتوبر له دیرشمې څخه پیل شوي لرې کړي. په جرمني کې په دې بحث روان دی چې بندیزونه تمدید شي او که نه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. او چین په پام کې لري روانه اونۍ یوه بې سپرلۍ فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1970 لسیزې راهیسې په نړۍ کې د یوه هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته له ځان سره راوړي. د رویترز د راپور له مخې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ به له سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینسپوهانو سره به د دغې سیارې د جوړښت د څرنګوالي په اړه په لا پوهاوي کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1969 کال کې استولی و چې وروسته تر 1972 کال پورې په شپږو الوتنو کې 12 نور فضانوردان دې سیارې ته واستول. دوی د دغې سیارې 320 کیلوګرامه ډبرې او خاورې له ځان سره راوړې وې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله تر هغه څه زیاته شوې چې یادونه شوې وه.
له بده مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او 500 تنه نور ټپیان شوي دي.
سبا د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرانس پیلېږي. د چارو کتونکي وایي دغلته د اوږدمهاله مالي ملاتړ ژمنې افغان دولت ته مهمې دي. اروزګان کې د ازادي راډیو یو راپور د هغې ماشوم ژوند وژغوره چې زړه یې سوری و.
دغه ازادي راډیو د خواسته هغه دغه زما ژغه پورته کې دغه انجلۍ بوته هندوستان ته هلته عملیات ورته وسو د سوله کمره چې ژوندۍ سي.
د انټرنیټ او ټکنالوژۍ یو شمیر شرکتونو پاکستان کې د فعالیتونو د درولو ګواښ کړی. پر ځینو نورو مسایلو هم راپور نه لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې تېره ورځ راپورونه ورکول شول. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې لپاره یې هم یو پلاوی ګمارلی. د دغه برید چې پرون یې د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم ټینګار کوي چې د طالبانو کار دی. په دې اړه پام وکړئ د ناجی ساپۍ راپور ته.
په کابل کې د تیرې ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 او د ټپیانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبې په ورځ د دې شمیر د تایید تر څنګ وویل چې وژل شوي کسان ټول ملکي اندي.
پرونی توریستی برید چې د کابل په سطح سرسره سو دا یو جنایت ده. له بعد مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او 500 تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولی، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږ تر څیړنې لاندې دي. د مونږ امنیتي استخباراتي څنګه په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین وو د هغوی نیولو په برخه کې خپل عملي اقدامات ترسره کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ په توغول شویو 24 توغندیو کې د وژل شویو شمېر 8 او د ټپیانو 1 ښودلی و. د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي. د دې پیښې مسؤلیت بیا داعش ډلې منلی دی. کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له 2 موټرو د تهي مسکن او بادام باغ له سیمو توغول شوي دي. دغو بریدونو ګڼې پوښتنې او انتقادونه راپورته کړي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې له 1 میاشتې راهیسې د ولسمشر غني په لارښوونه پلازمینې کابل کې امنیتي چارې تنظیموي، ویلي چې په دې اړه لسګونه پوښتنې له خلکو سره شته دي چې بې ځوابه به پاتې نه شي. خغلی سالی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی، په کابل کې تر راکټي بریدونو وروسته خلکو پوښتلی دي چې نیول شوي کسان به کله اعدام شي، علني محکمه به کله پیل شي، د کابل په دروازو کې ولې سم کنټرول نشته، دغه راکټونه او وسایل څنګه رسیږي، د دې ناکامۍ له امله به څوک مجازات شي، ولې لا هم له دې ډلې سره خبرې روانې دي، د منفي غندنې پایله څه وه، ولې افغان ځواکونه تهاجمي حالت ته نه ستنېږي. چې ښاغلي سالی ویلي له دې پوښتنو څخه به هیڅ یوه بې ځوابه پاتې نه شي. له تېر ژمي را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کېږي. لومړی ځل د اسد په 28 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم و، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي د مراسمو پر مهال وتوغول شول. کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې امنیتي تشه مني، خو وایي د بریدونو د مخنیوي او عاملینو د نیولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د دغه وزارت وایي د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د کابل په بېلابېلو برخو کې جرایم د پام وړ کم شوي، خو دا شان تروریستي پیښې د طالبانو یو نوی تاکتیک ګڼي چې په وینایي هدف یې د ملکیانو وژل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
سبا او بل ورځ د سویس په جنوا کې د افغانستان په اړه ستر مرستندوی نړیوال کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې به د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون او تر 2023 کال پورې به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړي. نړیوالې ټولنې د افغانستان په اړه په لویو مرستندویو کنفرانسونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دې هیواد حکومتونو ته تر ډیره د اداري فساد او ښې حکومتولۍ شرطونه وړاندې کړي. نوریاس نوری په دې اړه د ایکو سازمان د غړیو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت په دې برخه کې کومې عملي لاسته راوړنې لري.
متاسفانه د سي عملي او برسيره لاسته راوړنې شتون نه لري، که څه هم د کمیسیونونو او کمیټې جوړې، اما په عمل کې نتیجې سمې نه دي. فساد اداري، فساد مالي دا ټول شتون لري متاسفانه، او په هر صورت افغانستان دا مرستې ته اړتیا لري. دوی یو څه تدابیر ورته نیولي، ډېر ډېر کنفرانسونه او مجلسونه سره کړي دي، زموږ نظریات هم اخیستي دي. زه شخصا ډېر امیدوار نه یم چې د پخوا په شان موږ سره داسې سخاوتمندانه مرستې وشي.
بله،
مقید او مشروط دي.
د دې ترازو دغه کنفرانس په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې هم پیل شوي، د افغانستان د حکومت لپاره د اوږدمهاله مالی ملاتړ ترڅنګ د سیاسي ملاتړ لپاره څومره مهم بولی تاسو؟
زما په هم خدا مرستې افغانستان خلکو سره کیږي، چې د افغانستان د خلکو په استویتوب سو د مرستې لګایي او یا ترلاسه کوي، او دا دوهم مسله. زموږ دولت ته که چیرې دوی اوږدمهال مرستې وکړي، او دا کلنۍ اوس ویل کېږي چې سل کاله پورې ورته ورکوي، او که اوږدمهال وي دا د حکومت د تحکیم لپاره او د استحکام لپاره ګټور.
فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه نوره ستړي شوې او په سخاوت سره له افغانستان سره هغومره مرستې به چې پخوا یې کولې په دې کنفرانس کې ونه کړي؟ که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړه چې نور ښایي افغانستان هغومره مرستې ترلاسه نه کړي چې پخوا یې ترلاسه کولې.
معمولا مرسته یو وسیله ده د معین اهدافو خاطر، لکه چې د مارشال پلان په وخت کې اروپا ورغول شو او لاس کالونه زیات نو لاتیر چې آلمان نه یوازې په خپل پښو درېدل بلکې د یو مرستندوی په حیث د امریکې تر څنګ او د نور هیوادونو تر څنګ چې مرستې ورسره کړې وې د مسؤلیتونو په اخیستلو کې اوږه په اوږه هغوی سره ور ودانګل. اما زموږ سره مرستې تقریبا د دسمبر کې شلم کال پیل کېږي، ولې ورځ تر ورځې وضعیت خرابېږي. د مثال په توګه مونږ کله چې دا دوه کاله د مرستو څخه تېر شوي وو، ما سره یو احصایه وه په اتاق کې چې زمونږ د فقر کچه 3% پورې ښکته شوي دي، او وروسته بیا 8% شو کال 2014 کې. اوس مهال د خپله د ښاغلي ولسمشر وینا سره سم $2 فقر 90% ته رسېدلي، او زمونږ عاید سرانۍ ملي د $160 څخه رسېدلي وو تقریبا شاوخوا $900 ته، اوس بېرته نیمایي ته رسېدلي. دا یعنې معنا یې دا چې دا مرستې په سمه توګه مصرف شوي نه دي، پکې غلا فساد او چور ډېر زیات.
بله،
کاناډا بالکل ممکن و چې افغانستان کې ډېر کار وشي. د مثال په توګه زموږ تاسو ښه بشري نیرو لري، ښه طبیعي منابع لرو، یو څه هم په ګټور توګه ګټه پورته نه شو.
د جنیوا په کنفرانس کې به هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره د 4 کلونو په مخه د مرستو ژمنې وکړي. دغه 4 کاله هم د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډیر مهم دی. ویلي دي چې تر 2040 کال پورې باید افغانستان تر ډیره خودکفا شي، له مالي پلوه باید نور د نړیوالې ټولنې په اوږو بار نه وي. دغه مرستې څومره په دغه مقطع کې د دغه دورې لپاره څومره مهمې بولي، او فکر کوي چې د افغانستان حکومت به دغه هدف ته ورسي؟
دا خو یو خیال دی چې افغانستان په خپل پښو باندې ودرېږي. اول دا چې دا خوښي چې راځي هغه فساد پیشه خلک ورته ناست دي چې دا بیا یې غلاک، او که چېرې موږ کوم بېلګه درلودلې وای چې په افغانستان کې کوم اساسي اقتصادي بنسټیز کار شوي وي، اوس هم موږ دا ژمنه کولی شول چې بلې موږ تر 30 پورې دا کار ترسره کوو. اما متاسفانه دا کاري وجدان ډېر لږ دی دلته. یو څه په تخنیکي لحاظ موږ پرمختګ کړی دي، د مثال په توګه د ارکان دولت جوړ شوي دي او کدرونه ورزل شو، اما دا وجداني ژمنتیا دا په کنټرول کې درس نه ورکول کیږي. دا انسان پورې لري چې یا لري یا نه لري. نو زه اعتقاد لرم تر څو چې دا کاري وجدان په وطن باندې قرباني ورکول دا روحیه او دا سیاسي اخلاق او سیاسي اراده پیدا نشي، په میلیارډو دولت تر څو پورې $1 trillion دی چې موږ دلته لګولې دي، مستقیم او غیر مستقیم خپل افکار تم چې ورکړې دي، بیا زموږ قراردادیان اوس دا پیښې اخلي. اما تر څو پورې دا لاسته راوړل دي لږ دي په تناسب د مرستې. متاسفانه ډېر څه نه یم ډاډه نه یم چې دا کار ترسره شي، ځکه چې دا لاندې دی څلور کاله پرتې دي. موږ هیڅ کارونه یو هم نه دي شوي. هاي وی نه سره استاندارد دنیا سره برابر چې اقتصادي وده پکې ممکن وي، هوایي ډګرونه نه لرو، ریل وی نه لرو، دا ټول ستونزې دي. زموږ معدن تر اوسه پرسته خرچې وی نه دي، حتی قراردادونه شوي یا ټول لغوه شوي دي. نو دا ټول شان مشمول د فساد دي، چې فساد له بنګل نه شي افغانستان کې هیڅ کار نشي کېدلی.
په ایکو سازمان کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر ازرخ حافظي وو چې د افغانستان لپاره د جنوا کنفرانس په ګټو او ارزښت غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو روزګان ته چې دغلته د ازادي راډیو یو راپور په روزګان کې د وکلنې امینې ژوند ژغورلی. امینې په زړه کې سورای درلو، د هغې یو خور تر دې مخکې په همدې ناروغۍ مړه شوې ده. د امینې پلار محمد قاسم د خپل لور د درملنې وس نه درلوده، خو د ازادي راډیو یو راپور د دې سبب شو چې نور خلک د امینې د درملنې لپاره د مرستې لاس ور وغځوي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د دیرش کلن محمد قاسم د خپل کوچنی لور امینې سره لوبي کوي. امینې د زړه د سوري ناروغي درلوده، هغه ناروغي چې د دې وخور مخکې د دې ناروغي لامل مړه سوې ده. د هغې پلار محمد قاسم وای:
او که دا خلکو دا کار ماته نه وای کړی، دا لور زما سره له کابله دانه چې مړه سوه دا مسل په سله چې مړه وه. او نو دغه نجلۍ ژوند چې و بس خدای وژغوري دی وژغوري.
خو اوس امینه روغه ده او درملنه یې سوې ده، او د خپل مور له غېږې هم نه ده جلا سوې. دا هرڅه د ازادي راډیو یو راپور ممکن کړه. شاوخوا میاشتې وړاندې ازادي راډیو د کوچنی امنیې له ناروغۍ سره مل ژوند په یوه ویډیو او غږیز راپور کې انځور کړ چې تر خپرېدو وروسته یو شمیر کسانو د امنیې پلار محمد قاسم ته د خپلې لور د درملنې لپاره د مرستې لاسونه وغځول او هغه وتوانېده چې خپله لور د درملنې لپاره هندوستان ته بوځي او هلته له بریالۍ درملنې وروسته بیرته راستانه سي. امینی په ساده اصطلاح د زړه سوری درلودی چې په ماشومانو کې د زړه یو ډول ناروغي ده. دا ناروغي که څه هم د درملنې وړ ده خو په افغانستان کې امکانات په نشت حساب دي او که یې درملنه ونه سي د ماشومانو ژوند اخیستلی سي. د امینی پلار محمد قاسم راته د خپلې لور د درملنې کیسه وکړه.
زما د لور زړه چې سوری و دا خو ما پخپله نسوه کولی چې هندوستان ته ما بیا ولیوی. دغه ازادي راډیو د خواسته دغه زما غږ پورته کړ. دغه نجلۍ بوته هندوستان ته هلته عملیات ورته وسو بیرته مراوسدلی ته. د نجلۍ چې ده اوس ډېره در پخوا پرې سمه سوې ده، یعنې دس ولکه مړه چې ژوندۍ سي.
هغوی چې په اروزګان کې محمد قاسم ته د مرستې لاس وغځوي یو هم د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مرستیال عبدالغني مدقیق دی.
ازادي راډیو مې اوریدله او د ازادي راډیو خبرونه اورم. هغه ماشوم په اروزګان ولایت کې د زړه د سوري تکلیف یې درلود. بیا پلار یې دوه اولادونه و سې. دغه اولاد یې یو ماشوم یې پاک رسېدلی و، دا بل یې غوښتل سې بل چاته یې ورکړي څوک یې ورته لوی کړي. نو رپورټ په موټر کې دفتر ته روان وم، ډېرې خواشینۍ کړم.
شاغلی مدکیک وای که چیرې دا انجلۍ لا زیاتې درملنې ته اړتیا ولري نو دی چمتو دی چې نوره مرسته هم ورسره وکړي. امینه چې مخکې د ناروغۍ له کبله یې خبرې هم نسوې کولی، اوس د نورو ماشومانو سره لوبې کوي او له ښه روغتیا برخمنه ده. د امینې پلار محمد قاسم چې خپله یې زده کړې نه دي کړي، وایي غواړي لور یې زده کړې وکړي او که خدای کوله په راتلونکي کې به ډاکټره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزگان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو کړنلاره جوړه کړې څو له بشري او انساني حقونو برخمن شي. دغه کمیسیون وایي موندنې ښیي چې یوازې په روزنتونونو کې لسګونه داسې ماشومان شته چې هویت او نسب یې نه دی معلوم. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمیر ماشومان بې هویته دي او د پیژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسؤل نجیب الله ببرکزي د شنبه په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د وویشتو ولایتونو په روزنتونونو کې دا پلټنې کړې او وشپېته بې هویته ماشومانې موندلي چې ډېری یې په هرات او کابل کې دي. ښاغلي ببرکزي د راپور له شریکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د بې هویته ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلاره جوړه کړي څو دوی له خپلو بشري حقونو برخمن سي.
په روزنتونونو کې د شپېتو د شاوخوا نه زیات داسې ماشومان دي چې دوی خپل اتنوم نه پېژني، داسې ماشومان دي چې روزنتون ولته نوم یې ښیی ده، یعنی خپل ولد نه پېژني. په دې خاطر چې دغه ماشومان د راتلونکي لپاره دوی د پرمختګ په پرمختګ کې خنډ واقع نه شي، دوی باید چې دوی باید نوم ولري، دوی باید هغه فامیلي په اصطلاح ریشه معلومه وي.
ښاغلی ببرکزی زیاتوي دغه ماشومان د خپلو کورنیو یا هم نامعلومو کسانو او یا هم د جګړې له ځایه روزنتونونو ته راوړل سوي چې اوس یې ادرس ورک دی. د بشر حقونو موندنې ښیي چې په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري خو ډېر وخت کېږي چې څوک یې لیدو ته نه دي راغلي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 1500 کلونو د کم عمره لرونکو 85 سلنه ماشومان د تابعیت تذکرې نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو خو له بې اړیکو سره سره بریالي نسو. د نړیوالو قوانینو له مخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه فرهنګي هویت او ټولنیزې اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت که څه هم د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور په اړه د خبرو ژمنه وکړه خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویته ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په اتمه ماده کې راغلی چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع د انټرنیټ او ټکنالوژۍ شرکتونه پاکستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې مرکزي حکومت د ډیجیټل موادو د سانسور په اړه چارواکو ته پراخ واک ورکړی. شنونکي دا اقدام د بیان د ازادۍ محدودول بولي. په دې اړه پام وکړئ د ګل ایاز راپورت.
د آسیا انټرنیټ ائتلاف چې د ګوګل، فیسبوک او ټویټر په شمول د تکنیکی شرکتونو استادیتوب کوي، د نومبر پر شلمه خبرداري یو ورځ وروسته لاغي ورکړي چې په پاکستان کې حکومت د رسنیو تنظیم کوونکو ادارو ته پراخه واک ورکړ. ائتلاف په بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3.14 میلیون ډالر جرمانه کیږي که چېرې د اسلام بدنامولو، ترهګرۍ ته وده ورکولو، د کرکې او فحاشي خپرولو او یا ملي امنیت ته خطر پیښونکي موادو خپرولو مخنیوی ونه کړو. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه دې ته اړ کړل شوي چې په پاکستان کې خپل دفترونه پرانیزي او د هیواد تحقیقاتي ادارې ته معلومات ورکړي چې لوستلو او د پوهېدو وړ بڼه کې وي. آسیا انټرنیټ ائتلاف په بیان کې ویلي په مقامي کچه د معلوماتو غوښتنې به د خلکو ازادۍ ته زیان ورسوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې ډیجیټل اقتصاد ته به هم زیان ورسیږي. په بیان کې راغلي چې نوې قواعد به د دې غړو لپاره هم مشکل جوړ کړي چې د دوی خدمات پاکستانی کارکوونکو او سوداګرو ته ورسوي. د ډیجیټل حقوقو فعال او بایټس فار آل مشر هارون بلوس د نومبر پر 28 مشال اړتیا ویل دا قواعد د شخصي معلوماتو راخکاره کولو خطرونه رامنځته کولی شي.
تاسو وګورئ چې د سوداګرو او نور خلکو لخوا کوم غبرګون مخته راغلی دی او هغوی ویره لري چې په دې اقدام سره به بلیک میلینګ یا زورونه لا نور زیاته سي. د نوو قواعدو له مخې لوی کمپنۍ دې خبرې ته پابند دي چې کله هم ریاست د چا معلومات اخیستل غواړي نو دغه کمپنۍ به ورکوي. دا قواعد نه یوازې د عامو خلکو د بیان پر ازادۍ باندې کتغن لګوي، بلکې ځانګړي ډلې لکه خبریالان، د بشري حقوقو فعالان او سیاسي فعالان به متاثر سي. دا هغه طبقه ده چې د حکومت پر پالیسیو نیوکه کوي. دا په پاکستان کې د سنسرشپ یا بندزونو د تاریخ تسلسل دی.
هارون بلوس وی چې بایټس فار آل پلان لري چې دا قواعد په عدالت کې چیلنج کړي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې نوې قواعد له هغې وروسته جوړ کړل شوي چې د ټولنیز میډیا ویب پاڼو د پاکستان ضد او فرقه‌ایز مواد لرې کولو کې لزنډه کار اخیستی. خو د پاکستان وفاقي حکومت دریځ دی چې د ټولنیزو رسنیو نظم ساتل د وخت ضرورت دی. د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری د نومبر پر 28 مشال اړتیا ویل چې باید د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ په پاکستان کې دننه دفترونه پرانیزي.
سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیشن ہونا تو بڑے امپورٹنٹ کیونکہ اس کا جو مس یوز ہے.
د سوشل میډیا قواعد ډیر زیات مهم دي ځکه چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو ناسم کارول ډیر زیات دي. په سماجی رابطو وب پاڼو جعلی خبرونه ورکول کیږي او د دې مخنیوي ضروری دی. دویم خبره دا ده چې د قواعدو د ناسم استعمال مخنیوي هم پکار دی. داسې هم نه ده چې حکومتي چارواکي قواعد په ناسمه توګه استعمال کړي، پر دې خبر کېدی شي. بل دا خبره چې دا کمپنۍ په پاکستان دننه دفترونه نه پرانیزي چې له کبله د ډیجیټل اشتهاراتو ټوله پیسې بهر ځي. موږ غواړو چې سنسرشپ نه وي بلکې قواعد وي او د دې په طریقه کار خبرې کېدی شي.
فواد چودھری زیاده کړه چې د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ دی حکومت ته وړاندیزونه ورکړي. تر دې سو ونې مخکې د پاکستان وفاقي حکومت په لنډمهاله توګه د ویډیو شریکولو پر اپلیکیشن ټیک ټاک بندیز لګولی وو چې د حکومت په خبره غیر اخلاقي او نامناسب موادو خپرولو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې دا ګام پورته کړ. د ډیټا ریپورټل نومي ویب پاڼې تر مخه په پاکستان کې د روان کال جنوري میاشت پورې د ټولنیزو رسنیو شاوخوا 10 میلیون کاروونکي دي. ترڅنګ په هغه هیواد کې د انټرنیټ صارفینو شمیره 6.8 میلیون ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شیر علی له تخار نه لیکلی وایو خدای دی وکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. سعید احمد مری له کندهار لیکلی وای د هوا حالات چې ازادي راډیو خبروي سهار او ماښام دا د کومې ورځې دي دا البته تر څلور ساعتونو پورې په افغانستان کې د اعتبار وړ ګڼل کیږي. بل اوریدونکي نظیر بسمل د افغانستان یو ولایت نه چې نوم نه دی دلته سم لوستل کېږي راپور پیغام راستولی او لیکلی دی چې اوربان ته د افغانستان ولس سخت اړتیا لري. خدای نظر په نوم له کندهار یو اوریدونکي لیکلی دی چې وایي په راغستان ولسوالۍ کې ناامني ده او دلته چارواکي ناغېړي کوي. اوریدونکو نور سمسونه هم راغلي هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې درته ولولو. اوس د دغې خبری مسایل پای ته رسیږي. دویمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز در